アガサベラジオ。
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی نه مده چې د 2000 میلادي کال د دسمبر ل 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د هدفي وژنو ل زیاتې دوه د افغانستان حکومت غواړي په دې ښار کې د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون تښتول شوي. افغان ولسمشر په شل اووریزو سیالیو کې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخاب په خاطر مبارکي وویله او د اسرایلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیه قمندانۍ یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې 10 کسان تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښیي. ښاغلی کامرانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
طالبانو کوم کمانډان د دیغو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولې دي. طالبانو په قابض له جاغروش کوم کسان لازم شپږ کسان 13 ورځ کته کړي وو، 9 کشل کسان یې نن ورځ کته کړي دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوي د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتو استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو لاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همداراز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي او پر ژورنالیستانو حمله کوونکي او د حملو طرحان دې ته له پامه پرته چې په چا پورې تړاو لري مسؤول وګڼل شي او محاکمه شي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریاله میوند ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیره خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې پرون ارګ خپور کړ د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د تورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او غږ پورته کولو ساتونکي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخې راشد خان په 13 کلونو کې په نړیوالو شل اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامع بلدی ایسته یو جرمنی کمپنی جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل چې جاکو شرکت اوسمهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي.
پول بسیار کمی از ما جاکو میگیره.
جاکو لمر څخه ډېرې لږې پیسې اخلي، ډېرې کمی. هغه پیسې چې لمر څخه د کمیسونو د جوړولو لپاره غواړي شاید په سلو کې 50 وي. برانډونه هم ویاړي چې د یو هیواد د ملي لوبډلې لپاره کمیسونه
جوړوي.
له دې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې کمیسونه د ډنمارک هومیل شرکت جوړول. لازادې راډیو خبرونه اوري. اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د هغې تطبیق ممکن شي. د دواړو خواوو ترمنځ د تجارتي موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوې وه، نو ځکه د دې موافقې د بشپړ تطبیق لپاره لږ وخت پاتې و. دا موافقه د اروپایي ټولنې او برتانیا ترمنځ له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او همداراز د دواړو خواوو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لاره پرانیزي. برتانیا به بالاخره د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازاره اوزي. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو 8 ورځو کې چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پیل شوی، 3,090,000 کسان واکسین شوي. اسرائیل 9,250,000 نفوس لري. د راپورونو له مخې له اسرائیل وروسته تر اوسه پورې په بحرین، برتانیا، امریکا، روسیې، کاناډا او چین کې د وګړو د شمیر په انډول ډیرو کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. د اسرائیل د روغتیا وزیر امر کړی چې په راوانونې کې د هره ورځ 1,050,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپرو. و باورې چې افغان حکومت غواړي په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د پولیسو شمیر زیات کړي.
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د 2 چنده کولو پریکړه کړې ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په زیاتېدو ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به یې په راتلونکو 3 میاشتو کې د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو د حکومت وایي وبخې د کابل د وګړو په انډول د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر اشرف غنی هم اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د دغو حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ژورنالستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحیې خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم 2 میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول 4 خبریالان او د مدني ټولنې 2 فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي.
ښاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل خاریان ورسره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس د ښې حکومتوالۍ او ثبات مخته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوې چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمېر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمېر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. محمد قاسم حلیمی همدار ازویلی د یو شمیر هیوادونو له مذهبي او اسلامي بنسټونو سره یې خبري کړې ترڅو د افغانستان دینی عالمانو ته روزنه ورکړي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل هڅه کوي د نړۍ دینی عالمانو په ګډون ناسته جوړه کړي. د نوموړي په خبره د دې ناستې موخه به د افغانستان سولې بهیر څخه ملاتړ او د جګړې دوام پاره به پریکړلیک چمتو کول وی.
د کورونا وبا له ختمېدو سره به نږدې وختونو کې یو سیمه ایز کانفرنس ولرو. دا به د علماو کانفرنس وي چې په پایله کې به په افغانستان کې د سولې او جګړې پاره یو پریکړلیک یا اعلامیه هم ولرو.
ښاغلی حلیمی د غشان په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وګڼله او وی ویل چې د نړۍ عالمان هم ورته نظر لري. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظام غوښتونکي یو، هغه نظام چې ټولو ته د منلو وړ او هیڅ ډول جبر پکې نه وي.
د افغانستان خلک چې هر ډول نظام غواړي باید درناوی ورته وکړو، نه دا چې په خپلو جیبونو کې نظام راوړو او په خلکو یې ومنو. په اسلام کې زور او جبر نشته، په اسلام کې د نظام بنسټ عدالت دی.
په ورته وخت کې طالبان وایي تر هغه چې افغانستان کې اشغال او اسلامي حاکمیت نوي ټینګ شوی، جهاد مشروع دی. د طالبان وایند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته لیږلي پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نظام جوړولو لپاره اصول ټاکل شوی او دا چې هغوی غربي موضوعاتو ته اسلامي اړخ ورکوي دا له اسلام څخه د دوی بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا او د محمدیا علماو د سازمان مشر کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالف دي او هڅه کوي تر څو په دې هیواد کې سوله راشي. له دې وړاندې د سعودي، مصر او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو هم د افغانستان روانه جګړه ناروا بللې او له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. اوربند هغه موضوع ده چې افغان حکومت هم پرې په وار وار ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازبکستان غواړي چې د کورونا د وبا له دوهمې څپې وروسته له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د نوی میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخاندریا والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده.
ازبکستان د کورونا وبا له دوهمې څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د ښهوالي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخاندریا والی بابلوف توره ویلي چې د راروانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیښنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداری اولی همداراس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډیر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همداراز د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې ترې ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخانداریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګری زارا کروړټه د کورنا د پایل نه د مخ کورزو د سوداګری څلويختمه سالنه ته رسیدلې ده. خو بیا د بلخ د سوداګری او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دوړو هوادونو ترمنځ به سوداګری خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پستا دنګ نبات او جلغوزه لګوي او په وس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنٹ او د وسپنې سیخ را لګوي.
د ازادي راډیو خبری مجله او ورزو نورو موضوعاتو ته اوس هم له کونړ نه یو راپور لرو. په کونړ کې یو شمیر کروندګر چې څو کاله مخکې د کرنې له ریاست څخه د شفتالو نیالګي اخیستي او باغونه یې جوړ کړي دي وایي د کرنې ریاست شند نیالګي ورکړي. دوی وایي د دوی باغونو له څو کلنې پالنې وروسته لا هم میوه نه ده ورکړي او دوی اړ شوي دي چې خپل باغونه له منځه یوسي او پر ځای غنم وکړي.
الهام شاوخوا 15 دیرش کال عمر لري. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه پټي په پوله ناستې چې پوره درې کاله یې پکې د شفتالانو په سلګونه نیلګي په دې هیله پاللي و چې د حاصل په ورکړې به یې بند د بیړۍ روانه او مشکلات به حل شي.
د شو چې درې کاله په تیر شو هیڅ قسم فصل هغه په شلتالانو ونه کو نو باغ هم دی وو هغه د پټې تسکته سړک په سر وه او د ناکامېدو وجه یې دغه وه چې غیر پنی خلکو
دا یوازې الهام نه دی چې د شفتالانو باغ یې اړولې او په ځای غنم کرلې دي. محمد ولی د مرکز اسداباد اړوند نواباد اوسیدونکی دی. وایي په شاوخوا یو جریب ځمکه یې د شفتالانو باغ جوړ کړ خو کله چې پر حاصل راغی میوه به یې د خوراک نه وه. میوه به ترې چا نه اخیستله نو اړ شول چې باغ ووهي.
مونږ تقریبا 15 کاله مخکې د شفتالانو باغونه کرلي وو او هر کال به همدغې نه ډېر په ښه طریقې سره ساتنه کوله چې کوم ترکیب به مونږ ته د زراعت والا ښودلې په هماغه حساب سره مو له دې نه ساتنه کوله. خو بدبختانه 15 کاله انتظار مو ورته وکړو چې کله به دې میوه وکړله نو یا به شنه به یا به ترشه و او زیاتر وخت په خراب و نو به موږ دا باغونه واړول او دغه په زم غنمو کرل نو زموږ ډیر زیات نقصان وش.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په ولایت کې د شفتالانو 950 جریبه باغونه جوړ کړي چې ډیرو یې ښه حاصل ورکړي خو د ګوتو په شمیر یې خراب شوي دي. د کونړ زراعت ریاست کې د کرنیزو چارو مسول نجیب الله عادل
چې د دې جملې نه 220 جریبه په حاصل باندې راغلي دي، د 800 ټنه خوښه پورې سکل حاصل ورکړي او چې د قانان هم ته ډېر راضي دي. دا چې شفتالو د امراض په مقابل کې یو نازکه بوټی دی، مقاومت یې کم دی، ډېرې جدي څارنې او پاملرنې ته ضرورت لري. په ولایت کې تقریبا 4 نه تر 15 باغونه زمونږ خراب شوي دي. عمده علت یې دا و چې موږ دغه نوې موږ د ترکیې نه راوړي وي، دغه شرکت غلطي کړې وه، بیا دغه دیقانان ته جبران د خسارې وشو.
د کونړ اوسېدونکي وایي یوازې د کرنې نه بلکې په ګڼو نورو هغه بیرغنیزو پروژو کې چې دې ولایت کې پلی شوي د چارواکو بې پروايي او په ځینو مواردو کې اداري فساد د دې سبب شوی چې لګښتونه وشي خو د خلکو په ژوند کې بدلون رانولي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس هم ورزو د سیمې مسایلو ته د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به یې په راتلونکو 3 میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو 7 ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوي واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 ډوزه واکسین رانیسي. تېره اونۍ د ایران مرکزي بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایراني چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55,000 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څه 2 برابر وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لا ازادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ.
تاسو ل پیغامونو
زه
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباس دا پنځم میاشت روانه ده چې یو معاش یې حواله کړی د عبدالله عسکر ډېر سخت ضرورت لري. مریضانې دي، واورې پې شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم معاشونه یې سار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه موږ ته حواله وخت راکول. نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم ستاسو په لیکه کې کومه ریزه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم سکینري راغوښتل شوي لکه د کورونا دپاره. په کار دا ده چې په تورخم کې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینري ولګېږي. باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ور وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته چې پرون د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د راپورونو له مخې یرغمل شوي کسان د غزنی د قرهباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتو استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب کتاب او محاکمې غوښتنه کړې. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي ویلې. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې به له دې ایسته یوه جرمنۍ کمپنۍ جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې جاکو شرکت اوس مهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 20 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه کړې ده. د دې ټولنې ویاند وایي دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2020 کال د جنوري په لومړۍ د هغې تطبیق ممکن شي. او د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین ورکړل شوی.
ژوند رنگونه.
ایشان احمد مکتب وایم د لسم سم کې.
کوم مکتب کې؟
عبدالرحیم غفروزی کې.
یو لاس کال دي چې اول څه دی په یز ذکر
تا کوم ته ایملا می زده کړم. خلاص او نور دون شوق نه لرم ورسره مهم در سره.
ولی نو شوق نه لري؟
بس د شوق بعد انسانانو شوق یو چی سره یا ورته سره کرکټ سره بل چی سره در سره. ما در سره دون شوق نه خو بیا کور کرا باندې ډیر راکید. یعنی درس و سبق و مونږ وکړ ورده وکړ. یعنی کم کار دی تا خوښي ما کار وکړ.
نو چې دی خوښيږي چې درس نه خوښي؟
ما کرکټ سره لک شوق سره.
کرکټ به کوي؟
هغه نه کوو.
مثال
میاري کرکټ نه کوو. یعنی بیا مس دا وخت یې راو ځکه ما وخت مسایس سو بیا بس کرکټ وکړو.
دا لوبغاړي چې کله خبرې کوي نو وایي چې اول درس. نو تا ته ولی اول نه دی؟
ما مغوړکی نه شوق نست اور سره ته انسان کم کار ته کوي باید مغ سره شوق لري. نو زه دونه شوق سره نه لخوا بیا هم کوشش کوم ته درس وایم ځکه دا اینده مکیږي په مغ درس باندې او ورزش باندې.
په مطالعه څوک عادت شي خوند ورکوي که په کرکټ څوک عادت شي خوند ورکوي کنه پار شي سړی چې ځان عادت کې خوند ورکوي او ځان پی پو کی کنه. یعنی ته کرکټ نه وخت ډیر خوند اخستای شي کله ستا کرکټ خزدوي درس هم دغه سي دی سړی زحمت وباسي خواري او کې درس دکې ځان پی عادت کې په مطالعه باندې کنه. اوس خو موږ داسې یو چې یو پړول ولوتي بیا موږ زړه تنګ شي کنه. لیکن کرکټ کې بیا ولې زړه نه تنګيږي؟
کرکټ ورسره شاید سواد یې مرسته تیریږي تندرسته مرسته شوق دی
درس میو تفریح کې تلشی سړی کې دیش دین ډیر خوند واخلي یو نوې خبر از دکوي ته کنه یو نوې معلومات تر لاسه کوي
او ته کوم ځکه لانا کنه کوم شوقي کتاب راخلم مثلا در چی شي راخلم کم شاید بیا دې ما ځنی مغه مطالعه نه به کول سم تا غي زده کوم کوم مثال کوم دې ما ځنی نسم لیکل بیا غر عرف کول سم زی زده کوم مغه مطالعه نه په ذهن کې پاتې سي مطالعه خش شاید خو ځان ته شوق لې ور سره هر کار په شوق سره کوي
نو خپل راتلونکي چیرې ویني لتا بس جوړی کی
ولا کوشش دې ما ارمان دا ته یا کرکټ ته سم یا صحیح یو درس زده کوم یا کار وکم یو کسب وکم کوشش آئندہ کہ ہم دا پلانونه مینه ولې دادرې دانه تاریخ کې برابر سلام
دا دې باید ډیر مخ کې نه ولې وای دولس کال درس ویلې دا یو لس دولس کال نو اوس باید یو پریکړه د کډې وچ کومې خاطر لای وای
ان اوس پوسلو وخت هم ډیر وخت دا هر څه ولې ځن دنیا ولې د لاوس دینه بعد یو پریکړه کوم یم زندګی
مننه خوشاله سي
زندې ستاسو کنه دوست
لدې سره قدرمن اوریدونکو دا سهارنی خبری مجله پای ته ورسیده.